سلامونه د شپې نه به جی دي زاس فی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو. د افغانستان په زینو سندونو کې سبا د اوبو د کچې د لوړېدو اندېښنه شته چې سیلونه به ورسره وبهیږي. د هوا پیژندنې د یو شمېر نړیوالو ادارو له اټکل سره سم به نن شپه او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې بارانونه وورېږي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په پنجشیر، کونړ، لغمان، لوګر، خوست، پکتیا، کابل، بدخشان، تخار، بلخ، کندوز، سمنګان او سرپل کې د احتمالي سیلونو د بهیدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت هغو خلکو ته چې په دې ولایتونو کې د سیندونو او خوړونو څنګ ته ژوند کوي خبرداری ورکړی چې احتیاط وکړي. د طالبانو یو پلاوی روانه اونۍ چین ته ځي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویاند اخندزاده عبدالسلام جاوید نن رویټرز اژانس ته ویلي د سوداګرۍ او صنایعو سرپرست وزیر نورالدین عزیزي به په چین کې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډه د سه شنبې او چهارشنبې پورس په چین کې جوړیږي. چین او پاکستان د مې په میاشت کې ویلي وو چې په کابل کې واکمن طالبان به وهڅوي چې د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت له دې پروژې سره یو ځای شي. چین د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان په ځینو کانونو کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. د رویټرز او فرانسې خبری آژانسونو راپور ورکړی دی چې سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې په خاطر له اسرائیلو سره د روابطو د عادي کولو خبرې ځنډولې دي. د فرانسې خبری آژانس نن د سعودي عربستان له دغې پریکړې د یوې بخبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړی چې سعودي چارواکو د دغې پریکړې په اړه امریکا ته هم خبر ورکړی دی. همدارنګه رویټرز خبری آژانس هم د سعودي د شاهي رژیم د دوو سرچینو په حواله باندې دغه خبر ورکړی دی. د سرچینو په خبره د ریاض دا پریکړه ښیي چې دغه سعودي عربستان د اسرائیل او حماس د جګړې له پیل راوروسته په خپل بهرني سیاست کې په چټکۍ سره بیا کتنه کړې ده. د راپورونو له مخې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د دې لامل شوې چې سعودي عربستان له ایران سره تعامل ته مجبور شي، چې په درشل کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون باندې د لومړي وار لپاره خبرې کړې دي. تر اوسه پورې د دوو خبرونو په اړه باندې د سعودي عربستان، اسرائیل او یا هم متحدو ایالتونو چارواکو رسمان څه نه دي ویلي. د کرکټ په نړیوال جام کې هندوستان په لوی توپیر پاکستان ته ماته ورکړه. د کرکټ د دغو دوو سیالو ټیمونو لوبه نن په هندوستان کې وشوه چې د پاکستان ټوله لوبډله په 300 اورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 940 منډې وکړې. هند بیا جسپریت بومرا، محمد سراج، کلدیپ یادو، رویندرا جدیجا او هارډیک پانډیا 2 وکټې اخیستې. هندي لوبډلې وکړای شول په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف پوره کړي. کپتان روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه نن شپه غاټیا منډې وکړې. شریس آئر 350 او کیل راہول بیا 19 ناسوزی دلی منډی کړی. شبمن گیل چې تر ناروغي ورسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې لوبیده، پشپاړو سمنډو آوټ او ویراټ کوهلی هم پشپاړو سمنډو باندې وسوځید. پاکستان ته شاهین شاه افریدی 2 او حسن علی 1 وکټه واخیسته. دا پروان نړیوال جام کې د هندستان دریم برای او اوس د نمبرو په جدول کې لومړی مقام لري. پاکستان بیا په لومړي ځل په سګنی جام کې لمات سره مخ شو او اوس څلورم مقام لري. د ویلو د چې سبب د افغانستان او انګلستان ترمنځ سیالی تر سره شي. خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري وربزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. پلی خمری کې پرون پر شیا لمنسکونکو خونړی حمله په کوردنن او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدیم. شیاګان وایي چې له خپل امنیت ډاډمن نه دي.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه 5 ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یوې ترې کندوز ته یوړ او بل یې همدلته پلی خمری کې بستر دی، خپله شهید شو.
د یو وجل شوی خپلوان د خبر ازادي رادیو ته وکړه. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو په دوام افغان سندرغاړي فرهاد دریا ویلی دي چې له درې ورځو راهیسې کمپاین پیل کړی او تر اوسه پورې څه باندې $15,000 راټول کړي دي.
هدف اول جمعوری کمک به زلزله زده های هرات.
د فلسطین او اسرائیل د وروستیو حالاتو څخه هم خبرو دا چې هلته اسرائیلو نن یو وار بیا غزه تړانګه کې بمباری کړې ده.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ترازو اول مطلب ده. د بغلان په پلخمري خار کې پر شیال منسکونکو د تیرې ورځې حمله چې و کسان پکې وژل شول او 15 نور ټپیان شول په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه پاره ولیدې. د افغانستان د شیا عالمانو شورا په یو اعلامیه کې د پلخمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حملې د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په دوو جلا بیانونو کې دغه حمله غندلې او لیکلي دي چې په دې حمله کې لسګونه شیال منسکونکي وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د بغلان په پولی خمری خار کې د امام زمان په نوم د شیاګانو په جماعت د تیرې ورځې په انتحاري حمله کې د قربانیانو یو شمېر کورنۍ وایي چې په افغانستان کې پر شیوا غړو د ژوند کړې تنگ شوي او دوی هر ورځ د مذهب لامل قرباني ورکوي. د پولی خمری اوسیدونکي زینب چې د تیرې ورځې په حمله کې د محمد رضا قادری په نوم د کورنۍ یو سلويخت کلن غړی وژل شوی ازادي رادیو ته ویل
زما د مزوی د امام زمان په جماعت کې د شوې حمله د شهیدانو له ترې دی. هغه چې د څلورو ماشومانو پلار او د خپلې کوچنۍ کورنۍ سرپرست و د پلخمري په ښار کې دوکانداري کوله. اوس ترې بي سرپرست څلور یتیمان پاتې شول.
په پیښه کې د یو بل قرباني شوي ابوذر د کورنۍ یو غړی چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د شیعګانو امنیت خوندي کړي. هغه وویل چې د کورنۍ وژل شوي غړي یې شپږ دېرش کاله عمر درلود او په پولی خمري ښار کې خیاطي کوله.
پنج تا طفل داره، دو دختر و سه تا بچه.
هغه پنځه ماشومان لرل چې دوه یې ځان سره جومات ته وړي وه او دواړه ټپیان دي. یو یې ترې کندوز ته یووړ او بل یې همدلته پولی خمري کې بستر دی. خپله شهید شو. تقریبا شپږ دېرش کاله عمر یې درلود او دلته په پولی خمري کې خیاطي کوله او خپلو بچیانو ته یو مړی حلاله روزی
ګټله.
که څوم د طالبانو د حکومت ویاند او په بغلان کې سیمایزو طالب چارواکو د دغه پیښې د وروستیو معلوماتو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر ورځ د بغلان لپاره د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې انتحاري حمله کې و شیل منسکونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. خو ځینو روغتیایي سرچینو په دې پیښه کې د دیرش کسانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. د پیخې د قربانیانو د کورنۍ ځینې غړي هم ادا کوي چې په پیخه کې دیرش لمونځکونکي وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د دې پیخې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې منلې. دغه وسلوالې ډلې د ایماق په نوم په ټیلیګرام چینل کې په خبره کړې اعلامیه کې ادا کړې چې په دې حمله کې 50 شیعهګان وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. مخکې هم دغه ډلې په افغانستان کې د ورته بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. دغه پیخې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي. د افغانستان د شیعه علمانو شورا په یو اعلامیه کې د پولی خمري د امام زمان په جماعت کې د شوې انتحاري حمله د عاملینو د پیدا کېدو او ورته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلي چې طالبان باید د دینی او فرهنګي مرکزونو امنیت خوندي کړي تر څو د ورته پیښو مخه ونیول شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل ایکس شبکه په یو لنډ بیان کې لیکلي چې په ملکي وګړو حمله هیڅ ډول دینی او انساني توجیه نه لري. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ایکس شبکه د دغه برید د غندنې تر څنګ لیکلي چې د جمعې د ورځې په حمله کې لسګونه شیل منسکونکي وژل شوي. خاغلی بنټ په دې بیان کې په افغانستان کې پر افغان شیوا غړو د بریدونو د مخنیوي د دوی د ساتنې او د غشان په دې برخه کې د واضح ځواب ورکولو غوښتنه کړې. په همدې حال کې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د دغه حملې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې او په خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې د شیعهګانو په وړاندې حمله هغه تنوع ته چې افغانستان تعریفوي یو ګواښ دی. اغلی امیری ویلی دغه ډول وحشت باید ودرول شي ځکه د هغې پټکو په دې برخه کې کافی کړهونه ګالل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما بیا په خپله اکسپانه ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دوو بیلابیلو بیانونو کې دغه کړنه د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بللې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې. یادونه ده چې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه داسې محل د برید ترسره کوي چې طالبانو په وار وار د دغه ډلې په وړاندې د عملیاتو او د دوی د ځپلو خبره کړې. خو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې او دا ډلې د نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ بللې. د روان کال د اگست په 15مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي و چې اوس مهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ورزو هرات په هرات کې د ورستیو زلزلو له اغیزمنو خلکو سره د مرستو راټولولو د کمپاینو په دوام داور افغان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا ویلي چې لتریو ورځو راهیسې د هرات له زلزلو د پلو سره د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی او دغه کمپاین نوم هم هرات غمجن دی خو یوازې نه دی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر دې دمه په دغه کمپاین کې له 500,000 ډالرو څخه ډېرې پیسې او مرستې راټولې شوې دي. هغه وایي چې په دې کار کې تنها نه دی، نور سندرغاړي لاغې ډلې آریانا سعید او داود سرخوش هم ورسره دی او تازه د تاجکستان مشهور سندرغاړي صدرالدین هم له دوی سره یو ځای شوی دی. په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو تم راسته راټولوي. فرهاد دریا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو درې ورځو یې د یو شمېر افغان رسنیو او فرهنګي شخصیتونو په ملګرتیا دا کمپاین هرات غمجن دی خو یوازې نه دی پیل کړی، چې اوس یو شمېر نور سندرغاړي هم ورسره ملګري شوي دي. فرهاد دریا وایي افغان سندرغاړي آریانا سعید، داود سرخوش او تاجکي سندرغاړي صدرالدین هم په دې کمپاین کې ورسره یو ځای شوي دي او په خبره یې تر اوسه د دغه کمپاین د راټولو شویو مرستو اندازه له 500,000 ډالرو اوښتې ده. فرهاد دریا زیاتوي چې د دې کمپاین هدف زلزله ځپلو سره د مرستې تر څنګ افغانان یووالي ته رابلل هم دي.
هدف اول جمعوري کمک به زلزله زده های هرات است.
لومړی موخه د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولول دي، خو دوهم موخه د افغانستان د خلکو ترمنځ د یووالي او نږدې کېدو رامنځته کول دي، چې زما په اند دا دوهم هدف لوی کوي، ځکه د افغانستان د خلکو مهمه اړتیا ده. له نیکه مرغه تر اوسه د مرستو کچه له 500,000 ډالرو هم زیاته شوې او هره شیبه لا ډیریږي او مطرح څیری او معتبر بنسټونه موږ سره یو ځای کیږي.
نهادهای بیشتر و بیشتر با ما یک جای میشن.
خو نوموړي و نو ویل چې دا کمپاین به څو ورځې نور دوام وکړي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو زلزلو پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت په وینا شاوخوا 3000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او د سیمې مسؤلینو په وینا 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو په کمپاین کې له فرهاد دریا سره ملګری سندرغاړی داود سرخوش نن د نیوزیلند په اوکلند ښار کې کنسرت لري. د فرهاد دریا د کمپاین یوه سرچینه وایي چې نوموړی به د خپل دې کنسرت څخه راټولې شوې یوه برخه پیسې له کمپاین سره مرسته وکړي. داود سرخوش د دغه کنسرت په اړه په یوه ویډیو کې چې په فیسبوک پاڼه یې خپره شوې د هرات زلزله ځپلو ته ویلي چې یوازې نه یې، غرونه او سیندونه در نلریو خزرونه مو در سره دی د یادونه د چمخ کی تر دی افغان پیژندل شوی سندرغړی خپيري نغمه د ازادي رادیو مشال څنګه سره په خبرو کې د هرات لزلزله زپلو سره د خواخوږي په شریکولو سره دوی سره د بیړنۍ مرستو غوښتنه کړې و. نغمه ویلی و
زه د خپل ټولو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کوم، دا هیله کوم چې د هرات زلزله ځپلو خلکو سره خپل مرسته جاري وساتي او د دې لاسنیوی دې وکړي، او همدارنګه د بین المللي خیریه مؤسساتو څخه هم دا غوښتنه کوم.
د هرات زلزله ځپلو په تیرو څو ورځو کې په بیلابیلو راپورونو کې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، په ځانګړي ډول د سرپناه په برخه کې، ځکه زلزلو د دوی کورونه ویجاړ کړي او په داسې حال کې چې سخت ژمی پر رسېدو دی په سپین ډاک پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
زلزله زپلی او اغیزمن خلک وای چې دغه ټپل رپټور سیمو کې زلزلې ورسته څاګانو او به خړی شوی چې لامل خلک پاکو بوت لاسرسه نه لري. دوی ویل چې د زلزلې نه ورسته په سیمه کې د اوبو کاریزونه هم وچ شوی دي.
هرات کې زلزلې یو نه تیریږي، خو لا هم زلزله زپلی د ډیرو لمرنیو اسانتیاو په برخه کې لستونزو سره مخ دي. د څاګ پاکو بوت نه لاسرسي یو له دغه مهمو ستونزو څخه ده. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي او یو تن زلزله زپلای سخی وای چې له زلزلې وروسته د دوی په سیمه کې اوبه د څښلو وړ نه دي. سخی ازادۍ رادیو ته وویل
نو دا قریه چې زلزلې شي، دا قریه چې نړیوالې دي، دا خدای تعالی او کو کاریز او کتا او ګرد او بخ او خریشي هم دي، او به بند شي هم دي، چې دا بل ځای او ته چې هغه کاریز او کاریز بند شوی مش کوي، چې دا مش کوي چې زلزله توونه لري.
مجیب چې زلزله زپلو سیمو ته یې په تیرو څو ورځو کې مرستې رسولي ازادۍ رادیو ته وویل چې په هغو سیمو کې چې زلزلې شوي کاریزونه وچ شوي او د څاګانو اوبه خړې شوي دي. نوموړی وایي
د حقیقت و کاریزونه ټول خراب شوي وو، د څاګو بنوې یعنی په اکثره کلیو کې کاریزونه ړنګ و، بېخي وچ شوي وو، بند شوي وو، هغه نو څاګانې به هم طبعي ده چې هغه به هم اوبه خړې شوي وي، ځکه ټول ځمکې لرزه کړې وه. د څاګو د اوبو اشد ضرورت یې هلته.
د هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویاند انصار احمد الیاس هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې هغو سیمو کې چې زلزله شوې د څښاک اوبه خړې شوې دي. نوموړي ازادۍ رادیو ته وویل
هو دا حقیقت دی، کومې سیمې چې متضرر شوي دي او هلته کلیې خرابې شوي دي، ورسره تر څنګ کوم کاریزونه او څاګان چې درلوده هغه هم تخریب شوي دي او اوبه په مکمله توګه یا له منځه تللې دي او یا هم خریسیوی دي چې قابل د استفادې نه دي.
نو موړی وای دوی لمرسته کوونکو ټولونو سره په ګډه هڅه کوي چې د پاکو اوبو د نشټون ستونزه زر تر زره هواره کړي. د هرات زلزله زپل یو سیمو کې پاکو اوبو ته د خلکو د نه لاسرسي ستونزه داسې مهال رامنځته کیږي چې سیمه کې زیانمنو شویو ته پر وخت د مرستو د رسیدو برخه کې هم ځایي خلکو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایتونه کړي دي. په هرات کې د شنبې او چهارشنبې د ورځو په زلزلو کې د طالب چارواکو په خبره له 4000 زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي او 1350 کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو د سرې میاشتې ټولنې پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په داسې حال کې چې نږدې 29 میلیونه افغانان له وړاندې بشري ناورین سره مخ و، په هرات کې شدید زلزلې، وچکالۍ، سیلابونو او اقتصادي ستونزو خلک نور هم وځپل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنر ری دی افغان زلزله زپل یو لپاره د 4.4 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دا بیړنۍ مرستې د دې لپاره غوښتې ده څو زر تر زره د زلزله زپل یو لاسنیوی وشي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 20 او 25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلرويشت ساعته
ازادي راډیو ته غوښتست ورزو پاکستان ته هلتام د افغان کډوالو د موضوع په اړه باندې ریپورت لرو. په دې ورستیو کې د پاکستان چارواکو ویلي دي چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وراخوا په غیواد کې ناقانونه بهرانیان او افغان کډوال نه پرېږدي او کاغوی ونوځي نو په زور به یې باسي. د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ پرون په پېښور کې په یوه غونډه کې د دغې پرېکړې ننګه وکړه او ویل چې د افغان بې قانونه کډوالو د ایستلو انتظاماتو لپاره په حقیقت باندې ولاړ یو پلان جوړوي.
د اکتوبر په 13مه نیټه د پېښور د دورې پر مهال په گورنر هاوس پېښور کې له پاکستانه د افغان مهاجرینو د وستلو په اړه د پوښتنې په ځواب کې نیګران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ وویل چې دا خبره بیخي ناسمه ده چې ګنی حکومت سب شوی افغان کډوال له پاکستانه وباسي.
افغان مهاجرین کو کون نکال رہے یہ کس نے آپ کو کہا ہے
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے
17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے.
هو وزیر اعظم انوار الحق کاکل وویل چې په غیر قانوني توګه کوم اوسیدونکو دی نو داوی د واپس لیکدولو پالیسی ده او واپس به لیږي. خو چې کله په پاکستان کې د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د وستلو په اړه پوښتنه وشوه چې حکومت د نومبر د لومړۍ نیټې نه داوی د وستلو پلان لري نو آیا د دې لپاره څه انتظامات شوي دي؟ ځکه چې اسناد نه لرونکي کډوال هم د لکونو په شمیره کې دي. نو په ځواب کې وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل
یہ ایک ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے کا کام نہیں ہے, اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں, صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں.
دا د یوې هفتې یا د دوو دریو اونو کار نه دی, دې کې د سبو خپل خپل چیلنجونه دي چې زموږ سره یې شریک کړي دي. دې کې به موږ داسې په حقیقت باندې مبنی پالیسی عملي کوو چې په یوه صوبه د دې مالی بوج ور نشي او کوم داسې انتظامی ګډوډي هم رامخې ته نشي.
ایک مخصوص صوبه پہ اس کا فائنینشل بوج نہ پڑے, کوئی ایڈمنسٹریٹیو انارکی کی طرف نہ جائے.
تر دې وړاندې د افغان کډوالو شورا په پېښور کې په خبری کانفرنس کې غوښتنه کړې وه چې حکومت دې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو سره هم خسلوک وکړي او هغوی دې په زور له پاکستانه نه وباسي. د افغان کډوالو د شورا مرستیال مشر او د پاکستان افغانستان د تاجرانو د شریکی ټولنې مشر سید نقیب بچا هغه مهال له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې اوس مهال د پاکستان او افغانستان د حکومتونو د ناسمو اړیکو په وجه افغان کډوالو او د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ته زیان رسیدلی دی.
زما دا مطالبه ده د دواړو حکومتونو نه, هم د حکومت پاکستان هم د حکومت افغانستان نه, پلیز په خیر د خاطر منګ افغان مهاجرین او منګ تجاران تاسو د سیاست ښکار کوي. ما په دغه نه هورزه کې چې تورخم بارډر بند شوی دی په کورونو روپۍ تجاران هم تاوان کړي, په کورونو روپۍ پاکستانی ورونو هم کړي, افغاني ورونو هم کړي, ملکونه په کورونو روپۍ تاوان کړي. خدای له خاطر منګ دغه سیاست نه بهر وساتو.
په دې وروستیو کې پاکستان په بیا بیا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نه د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی کولو غوښتنې کړې دي او پاکستان دریز لري چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د بریدونو پلانونه جوړوي. خو تیره ورځ وزیر اعظم انور الحق کاکړ په پېښور کې په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې دا خبره رد کړه چې ګنی پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په ضد د کاروایی نه کولو په وجه خپه دی, نو ځکه غیر رجسٹرډ افغان کډوال واپس افغانستان ته لیږي.
یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں.
دا زه نه د افغانستان د خپکولو لپاره او نه د هغه د خوشالولو لپاره کوم, او چې ماته په سکه خپل ګټه په نظر راځي هغه به زه کوم. مقصد زمون واضح دی چې مونږ په خصوصي توګه د افغانستان په شمول د ټولو گاونډیانو سره یو قانوني تګ راتګ قائم کړو
کې هم ایک لا فل ریګولیټډ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو تر مخه دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسٹرډ افغان کډوال لري دي, او په هم دومره شمیره کې په پاکستان کې غیر رجسٹرډ افغان کډوال هم ژوند کوي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
فلسطینیان هڅه کوي چې د غزې له شماله وتښتي. اسرائیل د غزې په شمال کې شاوخوا 1 میلیون کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې د غزې جنوب ته لاړ شي. دوی ځمکني عملیات پیلوي. جزئیات له احمد شیبر اورو.
په زرګونو فلسطینیان د غزې ترنګ له شماله نن تښتیدلی دي. دوی د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو له ویرې سیمه پریشي ده. پر دې سیمه اسرائیلي ځواکونه اوس ته حواله لاري بمباري کوي. اسرائیل د غزې په شمال کې خلکو ته پرون خبرداري ورکړې وو چې په سلر ویټ ساعتونو کې د غزې جنوب ته ولاړ شي. اسرائیل ویل دي چې په سیمه ایس وخت د مازیګر تر 4 بجو چې کوم کسان کډي باروي څنه ورته وایي. رویټرز ارشانس په غزه کې د فلسطینیانو د روغتیا وزارت په وینا نن خبر ورکړ چې په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو د بمباریو له امله لږ تر لږه 340 تنه فلسطینیان په غزه کې وژل شوي دي او تر 1000 ډیر ټپیان شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت د راپور له مخې په وژل شویو کې لږ تر لږه 1000 ماشومان او 80 ښځې دي. اسرائیل یو ونی وروسته تر دې چې حماس ډلې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه پر غزې ځمکني عملیات د سربیره شروع کړل چې ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې د غزې د نشتې نیمایي استوکنو بې ځایه کېدل به د ناورین سبب شي. د حماس تر رسنیو دفتر وایي چې الوتکې پر هغو موټرو ډزې کوي چې د جنوب خواته ځي او تر اوسه په دغو موټرو کې تر اویا ډېر کسان وژلي دي. اسرائیل وای چې په غزه کې موقتی عملیات پیل کړی دي چې وسلوال وځپی او هغه 1.5 اسرائیلیان پیدا کړی چې د حماس وسلوالو ونی مخکې له اسرائیل تښتولی دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو کندوز ته د کندوز ولایت هغه کاروانګرو چې پر خپل ځمکه شولې کړلی وای سکال د وړي په موسم کې دوبو کمواله د دې لامل شو چې د شولو فاصلاتو کې د پاموړ کمواله راشي. دوی لاړو د چارواکو غوښتي چې د کرنیزو زمکو د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي ترڅو کاروندګر پراتلونکو کلونو کې د اوبو له کمښت سره مخ نه شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کندوز ولایت کې سږ کال د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر بزګران او د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې د اوبو د کمښت له امله د شولو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. عبدالرحیم زاخیل چې د زاخیلو په سیمه کې پر خپل شل جریبه ځمکه شولې کرلې وې هغه ازادۍ راډیو ته وویل د نورو کلونو په پرتله سږ کال یې لږ حاصل ترلاسه کړی دی.
سږکال خو انډیواله وچکالي والا حاصلات ښه نه و، کمبود د اوبو. دولت ته دا پیشنهاد لرو انډیواله چې بندونه وړکي او غټ جوړ کړي د خیره سره او د خلک د قانانو بیچاره ته اوبه ورسیږي په وخت باندې شولې وکړي او د خپل ځمکې وکړي.
د دې ولایت یو شمیر کروندګر د طالب بانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د اوبو د تنظیم او مدیریت په هدف د اوبو بندونه په اساسي ډول ورغوي ترڅو کروندګر د اوبو له کموالي سره مخامخ نشي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر سرفراز عمر خیل وایي
سږکال خوشحالم کې نوې اوبه وچې شوې عمر حاصلات ونه کو. موږ دولت نه خواهش لرو چې دا بندونه جوړ کړي چې اوبه ډېرې شي خلکو حاصلاتو ته. لونګې باړه زراعتې همدغه ورجې پیدا کړي. قیمتونه 500-450 او باړه 500 روپۍ باندې.
د دغه ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د اسماعیل قشلاق د کلي یو بزګر شهزاده وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د شولو کښت زیات زحمت غواړي، خو د کیمیاوي سرې د تراکتور د کار لوړ قیمت او د وریجو ټیټ نرخ د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
پیشنهاد دغه ده چې موږ د اوبو د خوا لږ زره کم یو، اوبه هم سږکال لږ کمې وي، نور انشاءالله مشکل نه لرو. فقط دغه د اوبو او د خان کار ته دغه کوټ دغه شیان قیمته دي، کوټونه قیمته دي، وسم نه ورته کیږي. د موږ شولې کم کوټه کیږي، به وبو کیږي چې وبو کوټ موږ ته پریمانه نو اصل به موږ د دینم زیات واخلو.
د کندوز د کرنې وبو لګونې او مالداري د ریاست مرستيال عبدالغفار صدیقی وایي چې ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 450000 هکتار ځمکه شولې کرل شوی.
د کندوز په ولایت کې تقریبا په 450000 هکتار ځمکه باندې د شولو کښتونه شوی دي چې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې لږ اندازه کمښت راغلی چې علتونه یې د اوبو کموالی و. په بعضو ولسوالیو کې د اوبو د نشتون له امله د شولو په حاصلاتو کې یو اندازه کمبوتي راغلې ده.
اوس مهال وکیلو ښې وطني وریجې له 400-500 افغانۍ پورې قیمت لري. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو ځمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیاته اندازه غنم او وریجې تولیدوي او د هوا د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00220 02 یولس څلروشت یو سلو پنځلس.